ویډیو د دې ماخمنې خبرونې د احمد رپورټونو سره ټکی. پاکستان ته د IMF د پلاوی تازه سفر. آگاهان وایي د IMF د پلاوی به پاکستان سره د پور د پروګرام جایزه اخلي او د خبرو په کامیابیدو به پاکستان ته یو ارب او لس کروڑ ډالر جاری شي. په افغانستان کې د طالبانو واکمن حکومت خیال لري چې د ایران په چابهار بندر کې د میلیونونو ډالرو سرمایه کاری وکړي. دا ګام په خطه کې تجارت باندې څه اثر لرلی شي او اثرات به یې د پاکستان په اقتصاد سي. اوکراینی پوځیان د روس سره په جنگ کې د ګولا بارودو له کمی سره مخامخ دي او په دې حال کې اوکراین سره د امریکا د نو مرستو منځوري هم تندیدلې ده. د رپورټونو تر مخه ځینو ځایونو کې د اوکراینی پوځ د حملو پیمانه لس چنده کم شوې. آینده به څنګه وي؟ او د امریکا د صدارتي ټاکنو په مقدماتي انتخاباتو یا پرایمریز کې جو بایدن او ډونالد ټرمپ د خپل ګوندونو صدارتي نامزدګۍ وګټلې. اوس نو دا یقیني ښکاري چې د نومبر میاشتې په عمومي انتخاباتو کې به اصلي مقابله د بایدن او ټرمپ ترمنځ وي. نور رپورټونه به هم لرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره ملګري شي.
سړی مشه په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د ماخوستن لاس په کابل کې د ماخوستن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. د وی ویډیو د روانو چارو خبرونه ز فواد لامی تاسو وړاندې کوم. د پاکستان ځایی مطبوعاتو خبر ورکړی چې د پاکستان او نړیوال مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د خبرو د پاره نیټه ټاکل شوې او د IMF پلاوی په همدې هفته کې پاکستان ته رسیدونکی دی. IMF په داسې حال کې خپل پلاوی اسلام آباد ته لیږل شي په پاکستان کې د وروستیو انتخاباتو پس د منتخب وزیر اعظم نواز شریف مشي نوې حکومت جوړ شوې ده. د وی وی ډیوا خبريال الیاس خان همدا شپه د سکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې دي چې نور جزئیات را سره شریکوي. الیاس خان صاحب تاسو ته هر کله وایم IMF دا نوې مذاکرات څه وخت پیل کوي او څو ورځې به دوام وکړي او په څه موضوعاتو باندې به خبري وشي؟
د رمانانا لمسیو د IMF تیر حکومت کې چې کم د 3 بلیون ډالر لړمهاله او پاکستان اخیسته او د غیر ویما او اخیری جج اخیسته د لپاره د IMF د میشن مطبوعات داوی چې لګښې وړاندې اسنو بعد تر رسیدلې دی. دوی په دلته د پاکستان د خزانه وزارت چارواکو سره د سبانه تر 13 مارچ پورې دغه خبرې اترې کوي او چې کوم اهداف پاکستان ته ورکړشي د IMF لخوا یا کوم شرطونه وو آیا دوی هغه پوره کړی دي او کنا چې دوی ته د دې 3 بلین ډالرو اخیری چې کوم قسط یو ارب او لس کروڑ ډالر هغه بیا د ایگزیکټیو بورډ منظورې ته وړاندې کړی شي. د پاکستان د خزانه وزارت یو اعلامیه کې دا ویلي دي IMF له خوا څومره اهداف دوی ته ورکړی شوی وو هغه دوی ټول پوره کړی دي او اوس چې کوم دا میشن راغلی دی دوی سره به دوی دغه څلور ورځنۍ خبرې اترې پیل کوي او په دې کې به دغه چارواکي د دې هر څه جاج اخلي او دوی هیله مند دي چې پاکستان ته به دغه اخیری کیس د 3 بلین ډالرو یعنی یو ارب او لس کروڑ ډالر ترلاسه شي.
الیاس خان صاحب دا ځل به د IMF پلاوی د نګران نه بلکې د داسې حکومت سره خبرې کوي چې د انتخاباتو نه پس ټاکل شوی. آیا دا ځل به خبرو کې څه فرق وي د حکومتي اختیاراتو له لحاظه؟
لامی صاحب د پاکستان او د IMF ترمنځ ظاهره ده چې کوم تیر هم ائتلافي حکومت دغه 3 بلیون ډالر پور لاسلیک کړو دا غیر وړاندې کوم وګورو تاریخ انصاف حکومت هم 3 بلیون ډالر پور لاسلیک کړو خو هغه بیا مینس کې نیمګړې پاتې شو چې د IMF چې کوم شرایط هغه حکومت پوره کړی نه وو. اوس هم چې کوم د پاکستان د خزانه وزارت چارواکي دي او د پاکستان نوې چې کوم یو بانکر د خزانه وزیر راغلی دی محمد اورنگزیب هغه مطبوعاتو ته دا ویلي دي چې دوی هیله لري چې نه صرف د دې د جاج با په کامیابۍ سره ترسره شي دا قسم دوی ته ملاو شي بلکې دوی غواړي چې یو بل پروګرام د IMF سره شروع کړي. که څه هم د وزیر هم په خپل وینا کې دغه ویلي دي او سیړونکي هم دا وایي چې د IMF کم شرایط دي هغه غټ اقتصادي اصلاحات په پاکستان کې راوستل دي کم چې تیر ائتلافي حکومت کې سنا څخه شروع شوی نگران حکومت هم هغه مخبوتل او اوس ورون چې کوم محمد اورنگزیب مطبوعاتو ته ویلي دي هغه ته غوښتنه چې ډیر وخت مونږ په خبرو او په منصوبو باندې تیر کړلو او اوس وخت راغلی دی چې پاکستان به دغه د آی ایم ایف شرایط کا ورته تاسو وایي او خپل د پاکستان کوم اقتصادي اصلاحات دي هغه کې د ټیکس جال پراخه کول شتمنه ډلې په ټیکس کې راوستل د غرم حکومتي چې کومې ادارې دي په نقصان کې هغه پرایویټ سیکټر ته ورکول دې ټولو باندې به مونږ عملی ګامونه پورته کوو د دې نه علاوه مونږ سره بل لار نشته او دا هم ویناوه چې راتلونکي بجټ کې به مونږ د ځمکو چې کوم خرڅول اخیستلو ریئل اسټیټ کاروبار دی دغه رنګ غړ غړ چې کوم هول سیلرز اړتیان دي یا غړ غړ دکانداران دي دا به ټول به مونږ یا چې کوم جاګیردار دي غړ غړ دا به په ټیکس جال کې راولو کوم چې ډېر زور د آی ایم ایف هم غوښتنه ده او په پاکستان کې هم اقتصاد پوهان په دې باندې بار بار ټینګار کوي چې تر کومه پورې پاکستان بنیادی اقتصادي اصلاحات نه وی کړی تر هغه پورې هغه د دې اقتصادي ستونزو نه نشي راوتلی.
او دا د اصلاحاتو خبره مو وکړه، په پاکستان کې اوس یو اتحادي حکومت رامنځته شوی دی، څه فکر کوئ چې د اصلاحاتو په برخه کې به دوی څومره هم نظر وي، په خصوص د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون ګوند؟
جی بالکل، دیکھے دا خاص کر چکم اقتصاد وہان دی اور سیڑون کی دی پاگے کے بعد ظاہر دا چھتا یو کمزور اختلافی حکومت تے اور دیکھے خاص کر چکم دا پرائیویٹائزیشن دا عمل لے کم سے دا تیر شل پینزی وشکال راہ سے ادرے دلے دے اور ہر حکومت راشی اور بدستر کی پٹی کی نو دا سیڑون کی دا وائی چی پیپلز گون با خاص کر زیادہ دا پرائیویٹائزیشن یا دا حکومتی ادارے لکا پی آئی اے سپیل مینز دا غن ریلوے دا بجلی دا کارخانے پرائیویٹ سیکٹر تا ورکولو کی زیادہ اغوی با دا حکومت ملتیا اونکڑی او دا با یو مشکل کار بھی دا ائتلافی حکومت دا پارا شہباز شریف دا پارا چی اغا دا سے کسما گامونا پور تکری خو بیا ہم چی کم زیادہ سیڈون کی دا اغوی دا وینا دا چی پاکستان دا وقت کم پدرنو قرضو کی رین خطے دے نو نے صرف بولتا دا آئی ایم ایف نا بل یو پروگرام دا شپک بیلینا یا دا تے بیلینا ڈالر اف استلوی بلکہ دا دین علاوہ یو بل پروگرام با ہم پاکستان تا دا آئی ایم ایف نا اخستلوی او دا غیر رستو بیا چی کم دوستان ہے وادونا دی چین دے سعودی عرب دے یو ای دا اگوی ہم دا غشرتون لگولی چی دا آئی ایم ایف سر استاسو پروگرام آخری یعنی فائنل کے دو رستو با مونگا بیا تاسو تا نور کردونا یا چی کم نڈیوال بینک تے آئی سی آئی پر مختیر بینک تے پیرس کلک دے دا ټول بیا ضرورت دا دغه بیا سیرون کی وای دی چې پاکستان سره بل لار نشته د آی ایم ایف پروګرام لاسلیک کولو او دغه باندې عمل درآمد کولو.
ډیر زیات مننه الیاس خان صاحب، موږ سره مو پوره تفصیل شریک کړ. ژوندۍ اوسئ، تاسو ښه شپه.
مننه.
څېړونکو وایي د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر اسحاق ډار د پاره د پاکستان د گاونډیو هیوادونو افغانستان، هندوستان او ایران سره تعلقات بحالول به یو لوی مسله وي. په خارجه محاذ د پاکستان نوی حکومت د کومو مسلو سره مخامخ کیدلی شي او دغه مسلو ممکنه حل به څه وي؟ په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه وقار احمد تاسو سره شریک کړي.
ماهرین وای د پاکستان د خارجه چارو نوې وزیر اسحاق ډار لومړی ازمیخ د افغانستان، هند او ایران سره تعلقات خکول او خبرې شروع کول دي، خو د دې لپاره ضروری ده چې په کور د نن سیاسي او اقتصادي ثبات راوستل شي.
پاکستان کو اس وقت بڑے سیریس چیلنجز ہیں.
پاکستان دا وقت د ډیر سنجیده چیلنجونو سره مخ دی. لومبه چیلنج په کور دننه دی او خارجه پالیسۍ د کورنۍ او حالاتو غزیدلی مخوي. د هیواد چکم اقتصادي او سیاسي حالات وی نو هغه په بهر کې دوی هیواد تګلارې موثره یا غیر موثره جوړوي. نو ځکه پاکستان لبا اول په خپل کور دننه استحکام راوستل وی.
کسه هم اسحاق ډار تر اوسه سه پالیسی بیان نه دی ورکړي، خو دا میاش د وزیر اعظم په توګه لټاکل کېدو ورستو شهبا شریف واضح کړی و چې پاکستان به نور د کم استرې لوبې برخه نه جوړیږي او د امریکې په ګډون ګوانډي هیوادونو سره غوره اړیکو ته لیواله دی. اسحاق ډار د نه په ورس په داسې حال کې د خارجه وزیر په توګه خپلې ذمہواری پیل کړي چې د سیډونکو په وینا په داخلي کچا پاکستان په اقتصادي او په خارجه محاذ د ګڼ شمیر مسلو سره مخامخ دی چې پکې تر ټولو لوی مسله د افغانستان سره اړیکې سمول دي او د افغانستان د لارې منځنی ایشیا سره د تجارت د پارا کارول هم شامل دي.
افغانستان کے ساتھ تعلقات
پاکستان لبد افغانستان سره خبرې شروع کول او اړیکې ارو مرو خکول وی او کدا افغانستان سره خبرې بیخی بند کړې شوې نو دا به د پاکستان لپاره ستونزې لا پسې نورې زیاتې او پیچلې کړي، ځکه چې بیا نور طاقتونه د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف کارولی شي. نو د افغان طالبانو سره د خبرو نه علاوه د پاکستان سره بل کوم غوړه لار نشته.
د پاکستان او د هند اړیکې د اوږدې مودې راهسه د توتري خالی ښکار دي. په اگست 2019 کې د هند لوري د خپل برخه د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو نورستو د اړیکې نور هم خراب شوې دي. سیډون کې وای د اسحاق ډار د خارجه وزیر په توګه ټاکنه د هند سره تجارت هم مخ په وړاندې بوتللی شي.
میرے خیال میں اسحاق ډار صاحب کی جو
د اسحاق ډار خارجه وزارت تراتل خی چې د هغه ګوند د هند سره په خبرو کې او د تعلقاتو په خکولو کې دلچسپي لري او حکومت هم غواړي چې د هند سره تجارت روان شي. نو زګړم چې په دې لړ کې به اسحاق ډار د حکومت لپاره تر ټولو زیات باوري کسوي چې دا معامله په خپل وګوري.
ماهرین وایي د پاکستان دا خواهش چې د دوه نړیوالو طاقتونو امریکا او چین په زیاتېدونکو رقابت کې بدچا طرفداري نه کوي دا به راتلونکو وخت ثابتوي. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
وی او ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی ہر اورس سلویریش ساتا پڈیش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹی وی تازہ تولا او بے طرف خبرونا بحثونا او سیڑنی کتلے او اورے دلے شئی The UTL Satellite Frequency ya sabe, awya bi, awya asharia pinza east, channel yaw saldre. Harawras, salivirish saata, ladi wasara osay.
بیا هم په خیر اغلی او سرازو یو بل رپورټ ده. فبروري په اخر کې په افغانستان باندې واکمنو طالبانو د ایران د چابهار بندر په سویلي برخه کې د 15 میلیون امریکایي ډالر سرمایه گذاري اعلان وکړ. څېړونکو د طالبانو لخوا دا ګام د افغانستان د تجارت لپاره د نو لارو د لټولو په معنا ګوري. حمید الله او عثمان خان په دې اړه یو رپورټ لیږلی چې تاسو یې لیدو ته راوړو.
سړین کیوای کوسم ایران افغانستان کې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندلې، خو په نړۍ کې د تجارتی او نورو بندیزونو ښکار دوان حکومتونو ترمنځ د تجارتی او کمرشل اړیکو کې تندواري د حیرانتیا خبره ځکه نه ده چې په وچه کې راګیر افغانستان د نوري نړۍ سره د ایران د چابهار او بندرباز باندې د اوبو تجارتی لارې پرانستل شي. د پاکستان سېنټر مشاهد حسین پورستیو کې د پاکستان او افغانستان تجارتو یو ډلې ته ویل دا پړمبني زلدا چې د ایران او افغانستان ترمنځ خپل منځ تجارت د پاکستان سره د تجارت نه سیوا شوې دي.
بارډر کې بارے زمونږ د بارډر او د بندیز پالیسۍ غلطی دي. که د ترهګرۍ کوم پیخه را مخې ته کیږي مونږ د سزا په توګه پوری تړو. دا بیخي غلطه ده. دا په لومړي وار شوې ده چې ایران افغانستان تجارت د پاکستان او افغانستان نه سیوا شوې. هلته هم ستونزې راځي خو بارډر نه بندیږي.
خوسرون کی وای د ایران او افغانستان په پولا دړمبنی کلی میلاک نه د چابهار بندر افغانستان ته 971 کیلومتره لري پریوزی او دا برهن ته د چابهار زاهدان او سرخ ریل لائن په لاره افغانستان ته رسایي ورکړي. سیرون کی زیاتی افغانستان اوس خوم د تجارت د پاره د پاکستان لاره خوخوي خودل دورته په تجارت کې ډیر ستونزې دي.
لو افغانان گو کې دا وایي چې دا یې پریفرډ روټ دا دی چې پاکستانی پورت باندې مال راتلې او په دې باندې تلې خو ال طرف ته لیټ کېدو د لاسه هغه بیا تنګ وي. دا هغه بیا پریفر کوي چې ایران بل یو ځلې مال یو ځلې کولاوي لسل نه کولاوي دا هغه یو ځلې چابهار بیا چې دی هغه روان شي نو بیا ټول چې دی ایران کې هغه نه کولاوي یو داسې د افغانستان درسي.
تجارتی مشران بیا وایي یو افغاني تجارت ته د پاکستان ویزا اغستلو کې سلور میاشتې لګي، خو ایران دا کار په دوا شوارو زکی کوي او د پاکستان د ویزې شرطونه هم ډیر او سخت دي.
انشورنس ګارنټي مخکې وای، انشورنس په ځای بینک ګارنټي شو، به یو لک ډالر ګارنټي بینک کې دي تر څو چې دا مال په صحیح توګه سلامتیا سره په سرحد باندې پوری وزي، په پاکستان کې خلاص نه شي، ٹرانزٹ اگر ایس او پیز پورے شی نو بیا باغ تاجر دا یو لک ڈالر نو دا پا دنیا کی چرت میں کی ددی مانا داشوا جی مونگ افغان ٹرانزٹ ریٹ پا دے لارا مانے ڈسکرج کو نہ کول غواڑو چی دا دمرا مت سخت پالے سے کیا ہوئے.
د کال 2012 راسی د پاکستان او افغانستان په مابین کې د تجارت خجم مخ په خطر روان دي. قسم افغانستان د خپل تجارت د پاره نوې لارې لټي، خو له دې اغیزې په پوله پرتو پښتنو ترسي.
په 2012 کې په تورخم باندې د 3 بلین ډالرو بزنس کېدو، نن څومره ده؟ نن د 500 میلیون ده. افغانیان وایي چې په ایران سره چې موږ بزنس کوو، یکی سړی زمونږ ته آلته کې تلاشي کوي یا زمونږ سره ډاکومنټ والی. د پاکستان په بارډر باندې مولا یو لس جنسي ولاړې وي.
په چابهار بندر کې د افغان طالبانو غرزی کېدل پرستیو کې د پاکستان سره د تورخم او چمن په ګډون نورو تجارتی لارو رامېسته شوی کړکېش ته هم اشاره کوي. پاکستان په دې لارو افغان ترانسپورټرانو لپاره د ویزی او پاسپورت شرطونه که هم د 1 مارچ پورې ځنډولي، خو زر دا چې دغه کشاله په 1 اپریل بیا سر راپورته کړي. د خپل همکار عثمان خان سره حمید الله وی وی ډیو نیوز پېښور.
بیا هم بخیر اغلی دا د وی ډی و د روانو چارو خبری خپرونه ده. او اوس هم د امریکا حالات. د امریکا صدر جو بایدن د نهیاسې شنبه په شپه د دیموکراتیک ګوند صدارتی نامزدګي یقیني کړه، او پخوانی صدر ډونالد ترامپ هم د ریپبلیکن ګوند د نامزدګي ګټلو لپاره ضروری ډیلیګیټس یا استازي ګټلی دي. د امریکا د صدارتی انتخاباتو د پروسې تازه صورتحال به پیر زبیر شاه زموږ سره شریک کړي، چې همدا اوس د کانګرس ودانۍ له مخې را موږ سره په پروګرام کې دی. پیر زبیر شاه، ستړي مشې، په خیر راغلي. اول که ووایي چې د بایدن او ترامپ نامزدګۍ څنګه یقیني وګڼل شوې، آخري ډیلیګیټس یې چیرته وګټل؟
نو جی، پرون دلته چې کوم پرایم منسټر وي دی په درې سټیټونو شې، اسپیشلی په جارجیا دا، په هغه شې میسیسیپی اور سره واشنگټن سٹیټ شه، نو الت چکم دوی ته بقایا پکارو لکه د جو بایدن ته 1918 هغه پکارو هغه پروند ته د ورنه سکم وصل سمرا هغه پورا کړل. دغه سه چکم د ریپبلیکن پارټي پارا سه پخوانی صدر ترامپ ته چکم 1215 ډیلیګیټس پکارو هغه دوی پرون په دغه پرایمری شې پورا کړل. نو اوس یو قسم دوی نامزدګي چکم دا د خپل پارټو د امیدوار په توګه هغه یو قسم یقیني شوه، خو باقاعده اعلان به دوی کیږي په د ریپبلیکن پارټي والا به کیږي په جولای کې چې کله دوی کنونشن وي، او بیا په اگست کې به د ډیموکراتیک پارټي کنونشن وي، په هغه کې به دوی په رسمي توګه اعلان کوي د خپل صدارتي امیدوار. خو دا کاری چې بایدن به د ریپبلیک د ډیموکراتیک پارټي نه وي، او په خوانه صدر ترامپ به د ریپبلیکن پارټي.
او پیر صاحب
جی،
تاسو خو ویل چې دا سه هغه به کنونشن به کیږي، خو اوس چې په ډیموکراتیک او ریپبلیکن ګوندونو کې بغیر د بایدن او ترامپ نه بل کوم امیدوار نشته، نه لیدل کیږي، نو ټیکنیکلی د دې نه پس به پروسه څنګه مخ ته ولاړ شي تر دې چې کنونشن جوړیږي؟ آی په پاتې ریاستونو کې به هم پرایمریز روان وي، او که پرایمریز نور ختم شو؟
جی، بس دیکھے خو اصلی خبر دا وشوا چکم دوی ته پرون چکم دوی ته ډیلیګیټس پکارو لکما څنګه وې چې ریپبلیکن پارټي صدر ترامپ پر پکارو 1215 ډیلیګیټس چې هغه دا نومینیشن یقیني کی نو هغه پرون د تملاو شو دغه سي صدر بایدن ته 1918 ته پکارو هغه پرون د پوره کړل نو دا خو شنو یو قسم باقاعده اوس دوی خپل کته سو ګورې نو یو قسم کمپین شروع شو یو بل باندې دوی هغه خبرې حمله هم شروع کړې دي په خبرو کې او یو قسم صدارتي کمپین شروع شو خو کوم پروسس دی هغه نور کوم سټیټونه دی هغه کې هم پاتې شوی هغه کې به پرایمریز داسې کې خو هغه با اثر پدین لري چې هغه اوس هغه دوی ته الډي هغه کوم تعداد هغه دوی پوره شوه دي او که تاسو وګورئ نو ډیموکراټک پارټي کې الډي بایدن تصدا سے مزاحمت نو داسې اپوزیشن نو ورتا او البته صدر ترامپ که تاسو وګورئ نو هغه دا تیر چې کوم سپر ټیوزډي وا پاغه کې د یو لس سو نبره دیتلې او بلې چې پسوار لس ریاستونو کې د ګټلې و یو ریاست ورمانټ کې د چکم مخالف و ان کې هلی هغه ګټلې و نو یو قسم او ترامپ هم کارا یو یقیني هغه د اوستش بدوی د کنونشن پورې چکم دی دوی بخپل تیاری کوي دوی یو بل سره کمپین چکم دی هغه به تیزوي او موږ وګورو لا پکې نورې کې سیمسته لکه د بایدن چکم پالیسیان دی هغه چکم عمر دی دغه سه صدر ترامپ باندې دلته چارجز دی په 15 مارچ باندې دلته کیس یو قسم هغه هیرینګ شروع کیږي په نیویارک کې نو دا به موږ وګورو خبره لا کمپین یو قسم شروع شو
او د پرایمریز یا مقدماتي انتخاباتو په سر کې دا شک موجود و چې ترامپ د نامزدګۍ غټول ته کامیاب کیږي او کنه اوس چې دا د کامیاب ښکاری آیا د هغه په زر درچوي په لساو عدالتي مقدمه چې روان دي هغه د نوومبر میاشت کې په عام انتخاباتو کې د ودریدونه محروم کول شي او کنه داسې کم چانس شته
نو جدل دا خو یو قانوني کوېشن دی او په ما په خال سمره چې ما غکړې دي دا سرکاري چې ایون چې د ته سزا مونږ اومشي نو دا سه هغه نشته چې هغه د صدر جوړولو نه منې کړې شي خو بهرال دا وګورو اوس دلته چې کوم کوېشن دی ما څنګه تاسو ته وویل چې په 15 مارچ باندې هیرینګ بکیږي نو دلته زنه دا سه وټران دي چې دلته کوم پول شوی دي چې هغه دا غني کفرس کا صدر ترامپ ته سزا وشو نو کې هغه و بیا صدر ترامپ ووټ نو ورکوي نو دا به مونږ ګورو چې آیا دته سزا کیږي په دې ټیم کې نکېږي ولې چې مونږ سره اتم یاشت دي په اتم یاشتو کې به د باندې سلور کریمینل کیسز دي او نوینې برا لکه ټوټل اغه دي په چارجز دي نو دا به مونږ ګورو چې څومره ټیم مخلي خو ټیم په دې لګي خو او ټول زیات امپیکټ په ماسنګ اول چې هغه دا وی چې فرض کا ووټران د ته سزا وشي او خلک چې کوم اوسه پورې فیصله نه کړی چې چاته ووټ ورکو یا فیصله کړی چې موږ ترامپ ته ووټ ورکو او که فرض کا ترامپ ته سزا وشي نو کې دې شي هغه ووټ بیا ور نه کینو دغه سي ترامپ ته یو نقصان کې دې شي او ریپبلیکن پارټي ته هم
او یو روسي سوال دا چې د دغه دوه نامزدګانو یعنی د بایدن او د ترامپ ترمنز مناظری یا ډیبیټس چې د امیدواران ترمنځ کیږي هغه به څه وخت شروع کیږي ما دا څه وریدل چې بایدن ترامپ وبخي بایدن ته چیلنج ورکړي په دې برخه کې
نو زیدا خو به اوس زبسکجول ګورم خو په کې بالکل دا روان ما څنګه ویل چې دا کمپین اوس دی سٹارټ شو دی یو بل باندې الریډي خبره شروع کړې دي صدر ترامپ وایي چې د عمر ډیر دی او د تور واسه د سٹیټ اف د یونین کې د خبره وکړه او سپهونه شول حالکه د سلور کال د کشر دی د سیک بایدن تاسو سٹیټ اف د یونین واره دعا کې دیارله زلا د ترامپ نوم خو وانه خسته خو هغه طرف ته اشاره وکړه نو دا بالکل دا کې هغه هم وی ترامپ د مخکې څومره ډیبیټ سو ریپبلیکنز کې د نن نه بچ کوم ډیبیټس کېدل هغه کې د بر خوانه خسته خو اوس د ته پترسته یا بد دان دازوی چې کې دې شیټ بایدن د پرستیج وګټي نو موږ وګورو چې څوک یې خو بهرال ډیر امکان داده چې ترامپ ور سره هغه کوشش وکړي چې ور سره مناظره وکړي
ډیر زیات مننه پیش دوبر شاه مونږ سره متفصل شریک
باندې اوس درمنه
د دې ویلیدونکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شی د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی
اوس هم د نړۍ حالات د چیډونکو تر مخه په کال 2022 کې په اوکراین کې د ارغل راهیسی روس اوس د مغربي ملکونو خلاف د جاسوسي هلې ځلې شروع کړې دي. په دې اړه د لندن نه د وی وی خبريال هنري ریجول رپورت ارباب محمود علي تاسو ته وړاندې کړي.
د روس د هليكاپټر پایلټ ماکسیم کوزمینوف د کال 2023 د اگست په میاشت کې اوکرين ته منحرف شو او هغه بیا سپین ته لاړو او د جالي شناخت لاندې نوې ژوند شروع کړو. تیر میاشت د کوزمینوف په ګولو وشتل شوی مړی د سویلي سپین په یو پارکینګ کې وموندل شو. روس د دغې وجنې زماري نه ده منلې، خو د خارجي استخباراتو دپاره د ماسکو مشر کوزمینوف په منحرف کېدو کوزمینوف یو اخلاقي مړی بللی و. کال 2022 په اوکراین د یرغل وروسته یورپ د کرملین په سوونو مشکوک جاسوسان ویستلی دي. څېړونکي وایي د کوزمینوف وژنه تازه مثال دی چې روس استخباراتي عملیات بیا قوي کړي دي.
had a sense of security
د یورپیانو سره د تحفظ یو احساس ملو چې په ملکونو کې د روس جاسوسان نه دی پاتې شوی، او دا چې د دوی توانې به خیرا کم کړي دي، خو مسله دا ده چې داسې نه دی شوی، دوی لا نور زورور شوی دي.
د فرانس د استخباراتو اداره د روس د هغه ملاتړي کمپاین پلټنې کوي چې هدف یې د جون په میاشت کې په یورپي انتخاباتو کې مداخلت کول دي. فرانس تیر میاش خبرداری کړی و چې یورپ د روس د خوا د معلوماتو د برید سره مخ دی.
دوی اوس هم د یورپ دننه په استخباراتي عملیاتو په بلیونونو ډالر خرج کوي. داسې توان ترلاسه کول چې تر مخه په انتخاباتو کې مداخلت وکړي. د اقلیتو په ګډون د ټولنې بیلابیلې نسلي او مذهبي ډلې تندروي ته ور دي ککړي، او د سیاسي ګډاګو چې هغه په حقیقت کې واک هم ترلاسه کولی شي په دې باندې په بلیونونو ډالر خرج کوي.
سیډن کوي ماسکو د لری نخپل کار کوي د خپل عملیاتو د پاره د منظمو مجرمانو په ګډون د سیاسي او کاروباري ډلو نه خارجي غړي د پراکسي په توګه کاروي. په برتانیا، جرمني، ناروی، پولند او یو شمېر نور ملکونو کې د روس لپاره د کار کولو په شک کې د مشکوک جاسوسانو مقدمه دوام لري. په ان حال کې د سی آی اے مشر ویلیام برنز پر رستو کې لیکلي دي چې د اوکراین د جګړې نه مایوسه یو موقع پیدا کړي چې مغرب د روس جاسوسان د ځان لپاره پرتې کړي. د لندن نه د وی او اے د خبريال هنري ریجول د لپاره ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ټیوا، واشنگتن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
یم بخیر اغلی. په بحر الکاهل کې د چین مخنیولو د پاره د دریو امریکایي تهجانو د پاره میکرونیشیا او د مارشال جزیرو د پاره د فاندز په حتمی توګه منزور کړی شو او تیرونی د امریکا صدر جو بایدن د سیاسي اتحاد لپاره دغه لوزنامه د حکومتي قانوني مسوده دی وی برخه په توګه اصلي کړه چې د شلو کالو لپاره و بلین ډالر ده. په دې اړه د وایس اف امریکا جیسیکا سٹون رپورت تاسو ته نو شیروان قلندر وړاندې کړي.
The A's are 75 per senate ke de vote sara da amriki hukumat ta funduna pa jizmi thoga shuru shwal pa behrul kahil ke da yo vote ki hewad da pulaw la para che da amriki ittehadi de da paise da baka masala da
is not october 1st
دا د اکتوبر رومبي نیټه نه ده خو کم از کم په روان مالی کال کې دی او حقیقت کې په وخت دی.
پلو د تایوان سره سفارت یې اړیکې لري خو معیشت یې په چینایي سیلګرو روان دی. د کرونا وبا په وخت پلو ته د چینایي سیلګرو ورتګ 50% کم شو چې له عملي د هیواد اقتصاد کې ناستلو. ویب سوای چې په نهال کې د سنگاپور او جاپان د سرمایه‌کارو سره لیدلې چې د یو مستقل اړخ تعین وکړي.
نوی منډی پلانسل به موږ پراخه او زیات لچکدار ساتو چې د چینایانو په سیلګری زیات محتاج پاتې نشو کوم چې د وسلی په توګه کارول کېدی شي.
د پلو فاندز د یو لوزنامې د لارې ورکړی کیږي چې د وو عرب ډالرو د لارې به تر شلو کالو پورې د پلو میکرونیشیا او د مارشال ټاپوګانو ته اقتصادي مرستې ورکوي. په بدل کې بهرول کاهل ته د امریکا ځانګړي رسۍ او د چین په شمول د نورو د مخ اړولو حق په لاس ورځي.
په ساده توګه د بهرول کاهل د دې برخې د لارې ازادي په حقیقت کې اهمه ده او کچري مونږه دا د لاس ورکړو نو فلپاین او آسترالیا کې خپلو اتحادیانو ته د نیخ په نیغه رسۍ نه هم محرومه کېدای شو.
لوزنامه په تیر خزان کې لاس لیک شوی و خو کانګرس په فند ورکولو کې 15 میاشتې واخستې. دی ورستوالی د واشنگتن د بهرول کاهل سره د شو ژمنو په اړه شکونه راپورته کړل. د مارشل د ټاپوګانو صدرې خبرداري هم ورکړو.
زمونږ ملک د امریکا یو مستقل اتحادی دی خو امریکا ته دا خبره کومه نه دی اخیستل پکار.
په فیسبوک خپل یو پیغام کې د میکرونیشیا صدر ویزلی سیمینا هم د اوږد انتظار خبره منلې و.
This understandably mesh upstate
la de sara pa pohedun ke toga shak aw bi yaqini jor aswa khu pa akhira ke pa de yaqin kawai si che da amrika aw mikroni shai markazi riyasatuna iwe mahayde tarasedali wo che pa natija ke ba azma bawar lay dwaro hiwaduno ta gathwi
da masharan wan che loznama ba da nade pa de barakh ke jawaro iqtisadi adiko aw amniyati hamkare ta nawi tehrik warkadi che da amrika de salamati lafara ahmada دا وایس اف امریکا خبریال ای جی سکا سٹون لپاره نو شروان کلندر واشنگتن ڈی سی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کززان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
او اوس هم د اوکرين حالات د جنگ په محاذ کې موجود اوکرينی پوځیان د ګوله بارودو د کمی د وجه له تشويش سره مخامخ دي. د مغربي اتحادانو او په خصوصي توګه د امریکا لخوا د مرستې د تکراری ځنډ په سبب د روس په پوستو د اوکرينی ځواکونو د توپخانی حمله کم شوې دي. په ځینو ځایونو کې خو بمباري لاس چنده کاوه شوې ده. د وی خبريال یان بوچارت یو ریپورت لري چې نصر الله خان تاسو ته وړاندې کوي.
په دونباس کې د یوکرين د توپخانه په دزو کې کمې شوې ده. یو کال مخکې به د پوجانو په ورس کې لک تر لګه سلويخ د توپخانه دزې کولې. وساډزي لسټون د کمیشوي او پزینو ورځو کې خټو پکونه خاموشه پاتې وي. د جنگ پټولو مخکنی او محازونو یو شان حالات دي. د مغربي اتحادیانو په ځانګړي توګه د امریکا لخوا په مرستو کې د پرله پسې ځنډ لوجي یوکرانیان له ګولبارودو د ویرون کې کمی سره مخامخ دي. دا پوزي د لټل بوای یا د وړو کې حلق په جنگی نوم پیژندل کیږي.
اوس دا خوا په پرتلا مرمۍ ډېرې کمې دي. دا د دوی په استعمال باندې اړتیا لري. اکثره یوازې د ټینکونو بختربند گاډو باندې د ډزو لپاره دي. مارټر ټیمونه هغه دي چې روسي پوځیان په نخښه کوي.
د کریمنا په ځنګل کې چې د ډونباس یو بل فرنٹ لائن دی، پوځیانو ته امر شوی چې د خندق نه راوتلي روسي پوځیانو یو ډله ښکیل کړي. دوی ډیر زر د مقابلې امرونه ترلاسه کړل، خو د توپ د ګولو ساتل یې لومړیتوب دی. په داسې حال کې چې ګوله بارود کمیږي، یوکرایني پوځیانو ځانونه زیاتره خپل مورچو ته محدود کړي. دوی وایي د ډرون الوتکو مستقل خطره او د دښمن د ګوله بارود زیاتوالي له وجې د دوی بهر ته وتل ګران شوي. په دې مورچه کې ډیر پوځیان د جګړې له پیل راهیسې په فرنٹ لائن کې پراته دي. په دې دومره وخت کې یوازې دوه ځله دوی خپلې کورنۍ لیدلې دي. دوی ډېرې ورځې په د وړو کې د تیارې نه ډک پنکرونو کې په دې انتظار تیروي چې کله به ورته د ډزو امر کیږي.
دا یو اخلاقي مبارزه ده. د دومره اوږدې مودې نه د خپل کورنۍ نه لرې پاتې کېدل ډېر ګران کار دی، خو مونږ بل چاره نه لرو. مونږ اشغال پای ته رسولې دي، نو په قیمت یې هم خبر یو.
بلاروسین په تیرو دوه کلونو کې یوازې شل ورځې د خپل کورنۍ سره تیرې کړې دي. یو لور، یو زوی او دوه نوسی په کور کې دي. وای لکه د نورو ډیرو پوځیانو په شان هغه هم ستړی شوی دی. یوکراین دا تسلیموي چې پوځیان یې ستړي شوي دي. اوس په جګړه کې د 1500 نورو پوځیانو د استولو لپاره یو لانجمن قانون باندې کار کوي. تر هغه چې کومک راځي، د خوشحالۍ شیبې صرف په بنکر کې راټولېدل دي او په جګړه کې په خاموش ورځ خوراک پخول دي. د یان بوچارت لپاره نصرالله خان، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
د امریکې په دینو ریاستونو کې د مرګ د سزا په نو لارو چارو غور روان دي، خو په اوریسی کې چې د مرګ د سزا مخالفت زیاتیږي. د وی ای خبریاله ویرونیکا بلډیراس د مرګ د سزا په حق کې د وی ای د په حق کې او د سزا په ضد د چارواکو په دلایلو ریپورت جوړ کړی چې تفصیل یې د وی ای دیوا خبریال بختور شاه تاسو سره شریک کړي.
د جنوري په میاشت کې په الاباما ریاست کې یو مجرم ته په لومړي ځل د مرګ سزا په نایتروجن ګیس ورکولو سره یو ځل بیا په دغه سزا نیو کې پیل شوې دي. په داسې حال چې د مرګ د سزا د پاره په انجکشن یا ستنو کې کاریدونکي دارو کم دي، ریاستونه د دغه سزا تر سره کولو په نو لارو چارو غور کوي.
ځینې ریاستونه یو ځل بیا د مرګ سزا په ډزو وشتل ورکول غواړي، ځینې نور په بجلی په شاک د مرګ سزا ورکول غواړي. ریاستونه غواړي چې د مرګ د سزا یو داسې طریقې عملي کړي چې پکې مجرم د غیر ضروري درد څخه نه تیریږي.
په آیداهو ریاست کې 13 میاشتې یو قاتل د مرګ پستن د وجل ورستو یو ځل بیا یورپی اتحاد په امریکا غږ کړي چې د نړۍ سره سم دي، دوی هم د مرګ سزاګانې ختم کړي. په کال 2022 کې قابو 55 ملکونو کې د مرګ سزاګانې ورکړې شوې.
د ډیث پینالټی
د مرګ سزا د جرمونو په ختمولو کې ناکامه شوې ده. د دې برعکس د انصاف په نظام کې د ګډوډۍ امکانات هم شته چې یو ځل وشي بیا یې بدلېدل ممکن نه دي.
دا سخکاری چې په دغه نظام کې بدلون را روان دی. د امریکای په 50 ریاستونو کې وېش ریاستونو په خپل عدالتي نظام کې د مرګ سزا ختمه کړي او تیر کال یوازې 15 ریاستونو سلیریش کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړې وي. د ګیلپ نظر پوښتنې ښایي چې په ډیموکراټانو کې د قتل په جرم ککړو مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکولو په ولسی ملاتړ کې لتیرو څو کلونو راهیسې پر لپسې کمی روان دی. تیر کال د ریپبلیکن د 1.5% په مقابله کې یوازې 2.5% ډیموکراټانو د دغه سزا ملاتړ کړی وو.
په ملي بحث کې د دې بدلون علتونه د انصاف، مساوات او رڼو فیصلو په اړه خورېدونکي اندېښنې دي،
سره د دې چې د ځینو خلکو دغه اندېښنه د منلو وړ هم ده. څوک چې وایي دغه سزا دې ختم کړی شي، ځکه چې په دغه سزا کې داسې امکان هم شته چې یو بې ګناه تن پکې د مرګ د سزا سره مخ کېدلی شي، خو د نیویارک د قانون د سکول پروفیسر رابرټ لیکر نه غنی چې غنی په امریکا کې به د مرګ سزا په مکمله توګه ختم شي.
دی اونلی مورل جسټیفیکیشن فور پنیشمنت از ریټریبیوشن.
د دې سزا یو ځینی جواز بدل اخیستل دي، ځکه چې ځینی خلک داسې په بیردردی جرمونه وکړي چې هغوی وجل غواړي.
د کال 2020 په صدارتي انتخاباتو کې د امیدوار په حیث جو بایدن د دغه سزا د ختمولو ژمنه کړې و، خو سیرونکو وای دا وی په انتظامیه کې ځنې کمی موندل شوې دي. د انصاف وزارت په کال 2021 کې د 500 په سزاګانو بندیز لګولې وو، خو د پنسلوینیا په پیټسبرګ او د نیویارک په بفلو خارونو کې په خلکو د ناتارا دزو مجرمانو ته د مرګ د سزا اجازه ورکړې وو. د امریکای په صدارتي انتخاباتو کې په دویم ځل د صدر جوړیدلو د لپاره راوتلې امیدوار ډانل ترامپ وای د نشایي توکو سمګلرانو ته د مرګ سزاګانې ورکړې شي، خو په تاریخي کچا د امریکایي ولس لپاره د انتخاباتو په کال د مرګ د سزا په اړه قانون سازي دا غوي لمړی ترجیح نوي. د وایس اف امریکا ورونیکا اګلیسیاس لپاره بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
تاسو د وی ډیو د روانو چارو خبرونه ګوري او اوري. اوس هم د افغانستان په اړه یو رپورت. د افغانستان یو پخوانی لوی څارنوال یا اټرنی جنرال وای طالبان هیڅ داسې دلیل نه لري چې د جمهوریت د دورې د اساسي قانون یا آئین احکام غیر اسلامي ثابت کړي. پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی د وی افغانستان سرویس سره په ځانګړي مرکه کې وایي چې طالبان د خپل ملګرو او حکومتي جګړو جرمونه پټوي، خو په عام خلکو بیا قانون تطبیقوي.
خبر اده چې دغه اسلامي مجازات هغه وخت کې کېدای شي چې تطبیق شي چې قانون تر هر شخص او تر هر فرد پورې حاکمیت ولري.
بله،
په داسې یو نظام کې چې خلک ګوري، فلمونه راوځي، کلیپونه راوځي، په زنا، په فحشا، په لواطت، په تجاوز، په فساد، په هر شی نیول کېږي، هغه کسان چې د طالبانو کسان دي په هغوی باندې هیڅ وخت مجازات نه ده تطبیق شوی، محکمه هغوی باندې نه ده حکم کړی، او دغه مجازات بیا نورو باندې چې تطبیقیږي په اسلام کې عدالت تجزیه ناپذیره دی. د سې نسې کې دی چې په یو تعداد خلکو باندې تطبیق سي، په بل تعداد خلکو باندې تطبیق نسي. عدالت مطلق ده.
یعنی تاسو دا معنی چې د طالبانو اوسنۍ قضایي سیستم مشروعیت نه لري؟
خبره په دې کې ده چې څومره آگاهی د قوانینو، څومره ظرفیت د قاضیانو، بی طرفي، ناپېلتو، غیر سیاسي، دوی کولای شي چې عدالت تطبیق کی. یو خبره، بل خبره چې ډیره مهمه ده چې خلک ویني چې بعضو باندې عدالت تطبیقیږي او بعضو باندې نه تطبیقیږي. نو په دې خاطر په یو مملکت کې چې قانون اساسي نه وي، د نظام نو تعریف شوی نه وي، نور قوانین چې اوس په افغانستان کې دوی دغه قوانین نه استفاده کوي یا د هر اصل نه چې استفاده کوي د خپل فیصلو په خاطر، دغه صلاحیت دوی ته چا ورکړي؟ اساسي قانون نشته.
بله، همدلته زما یو پوښتنه هم حمیدی صاحب، طالبان دا تقریبا 2.5 کال شو چې په افغانستان حاکم دي. دویم اساسي قانون نه لري چې تاسو مخته اشاره وکړه، او په خوانی اساسي قانون هم نه مني، او دا موي چې موږ ته د اساسي قانون نشټوالي هیڅ مشکل نه دی جوړ کړی. طالبان په دې رقم حکومت کولای شي
چې د افغانستان د جمهوریت په قوانینو کې ذکر چې د دریمه ماده د اساسي قانون مشخصا دا حکم کړی و چې په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام د مقدس احکام سره په ټکر کې وي. هیڅ قانون ټول قوانین چې په افغانستان کې تصویب شوی دي هغه د علماو د نظر نه تیر شوی. اوس نو نه پوهیږم چې دوی ولې اساسي قانون نه مني، دوی نه پوهیږم چې نور قوانین نه مني. دوی خو ډیر په جرأت سره دوی یو کمیسیون جوړ کړ، هغه کمیسیون ناکام شو ځکه چې دوی نسی کولای یا د دوی ظرفیت نه لري چې دوی پیدا کړي چې کوم قوانین کومه ماده د افغانستان د قوانین اسلام سره په ټکر کې دی یا د اسلام سره په مخالفت کې دی. هغه کمیسیون هم ورکسو په دې خاطر چې مخکې د دینه چې دوی قوانین مطالعه کړي، دوی یو توهم درلود د افغانستان د خلکو په مورد کې چې دوی مسلمانان نه دي، دوی تر د شرق او د غرب د فرهنګ تر تاثیر لاندې راغلي دي، او نه پوهیږم چې قوانین دلته غیر شرعي دي، او مشخصا حتی د سولې د مذاکراتو په ترڅ کې په بارها او د افغانستان علما، د افغانستان قانوندانان د طالبانو نو غوښتل چې تاسو مشخص کړئ چې په دغه اساسي قانون کې کومه ماده کومه برخه د اساسي قانون د اسلام سره په ټکر کې ده. هغه وخت هم دوی چوب او هغه د کمیسیون هم جوړ شوی، دغه کمیسیون هم متاسفانه یا خوشبختانه ناکام شو په دې خاطر چې د افغانستان قوانین په هیڅ دوره کې د اسلام د مقدس دین سره په ټکر کې نه و.
بیا هم خیر اغلی د مارچ 12 نیټه په ټول نړۍ کې د انټرنیټي پانو د بندولو یا آنلاین سنسرشپ په ضد ورځ لمانځل کیږي. چیرونکو وايي د نړۍ د ځینې نورو هیوادونو په څیر پاکستان کې هم د انټرنیټ تړل کېدل یو عام مسله جوړه شوې ده چې خلکو ته د معلوماتو په لاسرسي کې خنډ جوړې دی او کاروباریانو ته هم زیان رسوي. په دې اړه تفصیل د دیوه خبریال عثمان خان وړاندې کړ.
د ریپورتونو تر مخه پاکستان د نړۍ هغه هیوادونو څخه یو دی چې سایبر سکیورټي یا انټرنیټ ته په آزادانه توګه لاسرسي پکې د ګواښونو سره مخ دی. سیلون کې وایي دلته د کامی ګټو په نامه د ولس خپونه د خپل لاندې شوی او دغه کامی ګټو یا نېشنل انټرست د ادارو مفادات دي چې د ولس اوازونه تدکوي.
دا څه د نن کسان نه ده، مخکې به سیول سوسایټي واز چا به اواز پورته کولو د ظلم د جبر خلاف یا د ریاست د پالیسیانو خلاف هغه به بدرګه کیدو. اوس مونږ ګورو چې هغه اوازونه څه کله نه انټرنیټ سکوم راغلی دا 2001-2003 د پس سکوم دا پور کیدل شروع شوی د صرف شلو کالو کې په انټرنیټ باندې رسانی ادارو باندې یا سکوم دا آنلاین سکوم دنیا دا هغه باندې مختلف قسم سکوم دا حربې استعمالیږي.
په انټرنیټ نظر لرونکو ادارې ورچوال پرایویټ نتورک کمپنۍ سرب شارک د تیر کال 2023 یو ریپورت تر مخه انټرنیټ باندې د بندیزونو نوملړ کې پاکستان د هندستان او ایران وروسته په دریم نمبر دی. ریپورتونه وایي په وروستي کال کې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ تړل کېدو دوه سلويخ پیښې رامخته شوې چې زیاتره په ایشیا کې ریکارډ شوې. د سیول سوسایټي غړي وایي د نړۍ د ځینې نورو هیوادونو په شان پاکستان کې یو کوشش روان دی چې څنګه مین سټریم میډیا سر شوی دا دغه شان د ډیجیټل یا سایبر سپیس د کنټرول کولو هڅه روان دي.
سوچ ته خلکو نشي کنټرول کېده او مطلب هغه له خامخا داسې یو ځای پکاروي چې هغه التزان ایکسپریس کی هغه خپل فریډم اف ایکسپریشن چې کوم دی نو هغه حق چې دی هغه التا استعمال کړی شي. خو په پاکستان کې زمونږ ملټری اسټابلیشمنت یا پورا اسټابلیشمنت دا کوشش کوي چې د خلکو په سوچ منتي او د خلکو په فریډم اف ایکسپریشن منتي قدغنی ولګي.
پاکستان کې په 8 فروری د شوې انتخاباتو په ترڅ کې په ملک دننه سیاسي ګوندونو د نتیجو بدلولو او درغلیو کېدو تورونه لګولي او امریکای، برتانیي، یورپی یونین هم په انتخاباتو کې موبایل، ټلیفون او انټرنیټ په بندیز جبره اندېښنه څرګنده کړې وه. پاکستان کې د 13 سورزو راسي د ایکس رسنۍ ته لاسرسي نه کېدو. زیاتره خلک وايي په وی پی ان د ایکس رسنۍ کاروي. دا شان هیواد کې په وروستیو کې سو سواري په یوټیوب بندیزونه لګول شوي. حکومت د ریز لري چې په انټرنیټ او ځینی اپلیکیشن پابندۍ د سکیورټي اندېښنو او د کرکې موادو مخنیولو لپاره لګول شوي وه. عثمان خان، وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.
د بهرنیو تعلقاتو د بهاله کولو ترڅنګ د پاکستان نوی وفاقي او صوبایي حکومتونو ته دا کار کول هم دي چې د خلکو اقتصاد ته پام وکړي او په خصوص د ګرانۍ مخه ونیسي. دا وخت بازارونو کې د پیازو او کیلي بي جګی شوې دي. کارپوهان وایي د دې لوی لاملونه د فصل کمی او بهر ملکونو ته د پیازو او کیلو برآمدات دي. نور تفصيل مدثر شاه او هاشم علي تاسو سره شریکوي.
دا وخت د پیښور منډه هو کې دوه قسمه پیاز په نظر راځي. یو سپین چې 200-220 روپۍ کیلو دی او بل سور پیاز چې 250-300 روپۍ پورې بیا لري. کاروباریان وایي پیښور کې دا وخت زیات پیاز د پورته هیوادونو ناراضي.
نا جی دا ټول بار ناراضي. دا یو چې دی تاجکستان پیاز دی او یو چې دی افغانستان پیاز دی. زموږ کوم فل د ملک پیاز دی ټول بار روان دي. هغه موږ ته دلته نه راځي. سیم پیازو سیزن دی خو د سیم د پیازو سیزن موږ ته نه راځي.
د پاکستان د تجارت وزارت شمیرو تر مخه هیواد کې د 3 میلیون ټنو پیازو هر کال ضرورت وي، خو تیر کال 2.5 میلیون ټنه پیدا شوی او په دې کې بیا 6 لک ټنه بهر ملکونو ته لیږل شول چې لامل یې ځای منډه هو کې د پیازو کمی راغلو او قیمتونه پورته وختل. بل پلو ته بازار کې د یو درزن کیلي 250-300 روپو پورې بیا ده. د کیلي کاروبار سره تړلی سوداګر وایي د کیلي 80% فصل سین سوبې نه لاسکیږي.
تیر کال چې تاسو یادی نو سیلاب راغلی او سیلاب سره مکمل کیلی فصل تباه شوی. دا غې د وژنه کیله چې دوباره راځي نو هغه کې 14-15 میاشتې لګیږي. نو دا غې د وژنه شاته فصل کم دی. د دې وژنه مطلب دا کیله لگا ګران ده.
عبدالمنان زیاتی حسوم دی ورځو کې د کیلی بیا اوچتوي ځکه چې نوې فصل به 2 میاشتې پس را رسیږي. خو بای کې د اضافي یو وجه دا هم وا چې کیله بهر ملکونو ته لیږل کېده. خو اوس حکومت تر 15 اپریل پورې د کیلی او پیازو بهر ملکونو ته په لیږلو باندې بندیز ولګولو او 2 میاشتې پس به د پښتونخوا د پیازو خپل فصل هم را ورسي. نو قیمتونه به ورسره راوغورځیږي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
بلخوا د روژې میاشې له شروع کېدو سره سم په بلوچستان کې هم د ورځنی استعمال او خوراکي توکو بي سي ورشي ودي چې له کابلي عام خلک له ګراني نه سر ټکوي. په دې اړه نور حال د حفیظ الله استوري شیرانی په دې رپورت کې ووري.
سنگا روزا راسی کہ یو شی وڑیا ای آغا زمون مسلمانان سدی کا آغا سبزی وی کا ہر شی دروا کے آغا الٹا مر دگنا گران کو فصل روپے استاد روزا راسی مسلمانان دا پکار تے آغا شی قیمت رقم کی دخل کو سر شو کی دخل کو تو مسلمانی ہو کی لیکن مو مسلمانان پاکل مسلمانی پر عمل نہ کی تکم شی فروزا کے وڑیا ای دی آغا فروزا کی دگنا گران کی
نن سبا جام شیرین شربت په روښه کال په روزه کې په 2500 روپۍ په 2500 نن روز را روان دي په 1100 روپۍ په ول سیل ریټ. نو غریب به د شربت څو چې دغه یو غریب سړی شربت نسی اخته به غوښه سوا هغه به فروټ سوا هغه به بل داس نه جوړی راځي در په درې راځي شراواخه ګیس بلاندې د بجلی بلاندې دا څوک پوره کوي؟ کاروبار نشته، روزګار نشته، شي نشته.
یو شی مې له ګران راځي نو موږ به ګران خرڅو. چې ارزانه راځي خو موږ پرځانی خوشحالي پرځانی چې دوه کریټ موږ خرڅوي سو پرځانی کې بیا موږ 1000 کریټ خرڅوي سو په پرځانی کې زموږ کمایي زیاتې په مهنګایي کې چې زموږ دار مشکل سره مخامخ بلانم زیات را رواني د کرایې ډبل ډبل کرایې ګاډیانو والا ته ورکو په ګرانی کې زمز د تاوان سره مخامخ
اټلون کې په دې روزه کې به انسانان ته ګوري چې د دې سهار مال دل په عالمو چوک په چوک باندې چې کوم خلک روزانی ته ولیاړول روزانه نه پیدا کړي او کته پر باچا خان چوک ګوري یا داسې په سټلایټ او په چوک باندې چوکونه باندې ګوري په دې کوټه شار کې خلک د ماشام د مړې د پاره د روزانه نه پیدا کولای
ماده په خیاکینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو هم ماده پته وا چې کززان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبلسو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاستا حق سره راځي چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شه
تاسو هم بدلون راوستئ شه
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
یام په خیر اغلی څور د وړاندې د پیښور په ایډوارد کالج کې د انګریزي ادب زده کوونکو د انګریزي ژبې لیکوال ویلیام شیکسپیر مشهوره ډراما ټراجيدي اف مکبث په سټیج ادا کړ د وی ډي خبري الحمد الله د ډرامې د اداکارو طالب العلمانو سره خبري کړې چې تاسو په مور ته راګرځو
ویلیام شیکسپیر د مشهور ډرامې ټراجيدي اب مکبت د سین کې د درې ششک خويندې د انګلستان بادشاه ډنګن مشهور جنرال مکبت ته په راتلونکي کې په تخت کې ناستو او د مکبت نږدې ملګری ته د اغود الوادونو په تخت کې ناستو پیشنګوي ورکړي چې
مرلین چرنا کې ښکارا نشي زما تو تو خپل شنه ولې پریږې د چونشي چې تر سترګې نه
او په هاور په ایډوارد کالج کې د 13 درو ورځو راسه د کلندر ممند دا منظومه شوی ډرامه د یاد کالج د انګریزي سانګې طالب علمان وړاندې کړي
دا دوانو له ګوتو وړل ډیر ګران کار یو خو شکسپیر او بیا شکسپیر ترجمه او منظوم ترجمه د کلندر غوند کې غټ رائټر خو بس موږ یره دا هم پکار دي چې دا ډرامه شتي بګه دا هم ډېر مشکله باندې پیدا کړه په تاسو سره کې پبلش کېده و امره پیدا کړم هغه هغه برابر کړه ته
لای بهان د ډراما کې د مکبت د مرمن رول ادا کړي د ډرامې دا کردار ډېر اهم دی او د مکبت په تخت کې ناستو حسولو کې دا تر هر حد تللی دا
ما کله هم دا سیدا پښتو شعرونه خو مې نه دی یاد کړی خو او پښتو ویل شم ریډ کولم شم لیکل نه شم خو چې کم لیکلی وی اغه ریډ کول شم یادولو کې لګا مسله وا ځکه چې ډیر کم ټایم کې مونږ چې مخ کې کمی ډرامې کړی دي نو ات لیست خو یو یو نیمه میاش په لګېدلې دا مونږ 20 ورځې کې تیارم کړه لاینز هم یاد کړو پراپس هم تیار شو نو هر څه بس صرف یادولو کې لګا مسله و نو رخو بالکل
سموث پورتونیار سیلاب د ډرامې مرکزی کردار مکبت کړي د جرنیلې او د جنگونو د باتورې د نیکنامې نواخلا په تخت کې ناستو د لالچ سره سره په دغه سفر کې د خپل نږدې ملګرو خپلوانو د وجلو او د لیونتوب دا کردار ادا کولو سره پورتونیار ته ډیر واري لاسونه پړکېدل
د مکبت رول خو په کډیر د لیونتوب نه ډاکړې کنه ځکه چې اغه منټلی ډیر زیات ګډوډ شي کله چې اغه اغه کینګ ملکی او کله خزمړ شنو داغه نه باد بیخي بیا لیونی شي کنه
د پیښور د ایډوارد کالج د سټیج ډرامو د روایت په لسیزو زور دی خو د کالج انتظامیه وايي په نږدې کلونو کې د انګریزي ادب د ډرامو سره سره د پښتو ډرامې وړاندې کول هم پیل کړی دی حمید الله ویو وی ډیو نیوز پیښور
د وی وی دیوا ډیرو قدر منو لیدونکو او اوریدونکو دا زموږ د نن ماخام خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگټن ډی سی نه وړاندې کړله هیرمون شي چې تاسو دا پروګرام او د دې ترڅنګ نور پروګرامونه د وی دیوا په ویب سټ یوټیوب او په فیسبوک باندې هر وخت شو غواړی لیدلې او اوریدل شي. نور تاسو په پخ خدای سپارم. علامه مل شاه خشپولری.